احمد شیبر یم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو ته بهرنیو چارو په وزارت کې نن په کابل کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې تر سرلیک لاندې غونډه وشوه. دا غونډه د طالبانو ته بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په نوښت جوړه شوې وه. بلورته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیه له مخې متقی د پنجشنبه پورس په کابل کې د ناروی د سفارت د شارج دافیر پیر البر ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي. د اسرائیل دفاع وزیر پشکاره د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي ژوند تهدید کړ. اسرائیل کاتس نن له خلون ښار څخه د لیدنې پر مهال وویل چې خامنهي بیا بیا دا خبره کړې ده چې اسرائیل به لمن څوړي او د تیر شپه پر روغتون د برید امر ورکړی دی. تیر شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یو روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب ته نږدې څو استوګنې ودانۍ ولګېدې. د ایران د عراق په خنداق کې د درنو اوبو په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیلو د هوایي برید له اعلان څو ساعته وروسته د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په دغو تاسیساتو کې د اورلګېدو یوه ویډیو خپره کړه. ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی وو چې د اسرائیلو هوایي ځواک د خنداق د درنو اوبو تاسیساتو ته نږدې سیمه په نقشه کړې ده. اسنا خبری آژانس د چارواکو له قوله ویلي چې د خنداق تاسیسات مخکې تخلیه شوي وو او د اټومي وړانګو د خپرېدو خطر نشته. د ترنو اوبو تاسیسات د عراق خندب سړک په اوږدو کې موقعیت لري چې له تهران څخه شاوخوا 250 کیلومتره جنوب لویدیځ کې دی. درنی اوبه د اټومي ریاکټرونو په سړولو کې مرسته کوي او هم پلوتونیوم تولیدوي چې د اټومي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. ټاکل شوی ده چې د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز یو شمېر اروپایي ډیپلوماټان سبا د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د ایران پر اټومي مسله خبري وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې اروپایي هیوادونه د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ د کمېدو غوښتنه کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر دې فکر کوي چې ځواکونه یې د اسرائیل په پلوي د ایران پر ضد په جګړه کې داخل شي کنه شي. د ایران اسنا آژانس نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس راقچی په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ به په جنوا کې له اروپایي لوري سره په خبرو کې برخه واخلي. د یوناما مشر روزا اوتنبایوا راتلونکې دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ دفتر یا یوناما د پنځشنبه په ورځ د خبر په اکسپانه کې خبر کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما د پورستی راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه. یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د زده کړې، کار، تګ راتګ او په نورو برخو کې نقص شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسو ازادي راډیو.com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ایران او اسرائیل د جګړې تازه حل درکو. دا به هم واوري چې په ایران کې له یو شمېر افغانانو سره د هغوی د خپلوانو ټلیفوني رابطه قطع شوې. په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمېنې کابل ته هم ورولو. د شاوخوا و میلیونه استوګنو په دې ښار کې د بیروبار له امله لارې بندې وي. حل لاره د ځینو په نصر
د ښار د ګڼه ګوڼې ساحو ته خلک له شخصي موټرو سره پرېنښودل شي او د ښار مرکزي برخې هلته پارکینګونه زیات جوړ شي
او په کابل کې موټر زیات شوي یا شای کم شوی. اوبه پکې کمې
سلوېخ متره سم وهلې و یوازې موږ نه شاو خواټولو غونډین وهلې د غومره ساګانې اوبه ورسته بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران توغندیو په اسرائیل کې یو روغتون ته زیان ورسوه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په شخړه کې د امریکا د مداخلې په ارتباط غور کوي. خو ایرانی رسنۍ وایي پوځي او استخباراتي تاسیسات په نقشه سوي دي. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د ایران د توغندیو یو برید د یو روغتون په شمول په اسرائیلو کې اهداف زیانمن کړل. دغه برید څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې هغه نه غواړي چې په جګړه کې برخه واخلي، خو که اړتیا وي اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د اسرائیلو پوځي چارواکو وویل چې د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلو د بیرسبا سیمه کې د یو روغتون په شمول د استوګنې په ګڼ مېشتو سیمو د ایران لخوا برید وشو. سیمه ایزو رسنیو وویل چې د روغتون یوې څانګې ته سخت زیان رسېدلی دی، که څه هم تلفات لږ وو. بلخوا د تسنیم خبری آژانس چې د سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې رسنۍ ده، رپورټ ورکړ چې دوی د سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پوځي او استخباراتي مرکزي دفتر په نښه کړی دی. سوروکا روغتون د اسرائیلو په جنوب بیر سبا کې د تروما د علاج یوازنۍ لومړۍ درجه مرکز ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه برید په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې ایران به په وینا یې د خپلو کړنو بشپړه بیا پرې کړي. نتنیاهو په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ولیکل، نن سهار ایران د بیر سبا په سوروکا روغتون او د اسرائیلو په مرکزي برخه کې په ملکي وګړو توغندي وویشتل. موږ به په تهران کې له هغو څخه بشپړ قیمت واخلو. په ورته وخت کې د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې لارښوونې ورکړل شوې دي چې په ایران کې د ستراتیژیکو اهدافو او په تهران کې د حکومتي اهدافو په وړاندې د بریدونو شدت زیات کړی شي، تر څو د اسرائیلو دولت ته ګواښونه متوجه ګواښونه لري او د آیت الله رژیم کمزوری کړی شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو د شدت سره هممهال داسې ویل کیږي چې امریکا په جګړه کې په خپلې مستقیمې مداخلې غور کوي. وال سټریټ ژورنال د دریو با خبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې ترامپ خپلو مرستیالانو ته ویلي چې په ایران باندې بریدونو کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په پلانونه یې تصویب کړي دي، خو هغه انتظار باسي چې وګوري آیا تهران د خپل اټومي پروګرامه لاس اخلي کنه. بلومبرګ رسنۍ هم د باخبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې امریکایي چارواکي په راتلونکو څو ورځو کې یا ممکن د اونۍ په پای کې په ایران باندې د محتمل برید لپاره چمتووالی نیسي.
بیا هم د ایران اسرائیل د جګړې د اغیزو په اړه، خو پر افغانانو په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په ایران کې له خپلو خپلوانو سره ټلیفوني روابط قطع شوي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو زیاتوي چې له څو ورځو راهیسې نه دي توانېدلي چې د دغو خپلو خپلوانو حال احوال واخلي. تفصیل په دې راپور کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللي چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخکې هر ورځ ورسره تماس درلود او پوښتنه مې کوله، خو له بده مرغه له دوه ورځو راهیسې اړیکې پرې شوي. هر څومره چې زنګ وهو ځواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه رخ کیږي. موږ خور او مورې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکي مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې یې ټلیفونونه بندې او دوی په اړه اندېښمن دي.
له بده مرغه زما ورور د کار لپاره تللی ځکه افغانستان کې کار ونش موندلی، خو په اوسنیو شرایطو کې ایران کې بند پاتې دی. له پرون راهیسې ایران سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي، زنګ چې وهو نه رخ کیږي. موږ ډېر اندېښمن یو، بل ایران کې مو ډېر نور خپلوان هم دي. د ټولو په اړه اندېښمن یو، خدای دې خپل رحم وکړي.
ازادي راډیو له ډېرو هڅو وروسته وتوانېده چې په ایران کې له میشتي افغان کډوالۍ مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په وروستیو ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
نه پوهېږم. نن شپه 14 وکړه کټ و موږ یې خګ واورېده. د کډوالو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو او له چا احوال واخلو. یا نو لمنګ نه احوال وخت زکه هم انټرنیټ او هم انټنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبرو سوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په ورستۍ نښتو کې یو شمېر افغانان هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د نښتې د تېرې جمعې په ورځ سهار پیل شوي او د راپورونو له مخې لا هم روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د جون په 14مه د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې سمدستي د لدې ښاره ووځي. اسرائیل هم مخکې ورته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د تهران له بېلابېلو سیمو د خلکو ووځي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه ګواښونو او اندېښنو سربېره د کډوال لاله وړاندې د روغتیايي خدمتونو، تعلیم، کار ایستلو او ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډېرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمېرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې شوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د نامنیو بیلابیلې 2209 نوي پیښې ثبت کړې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په تازه درې میاشتین راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوترش د دغه سازمان د امنیت شورا عمومي اسمبلی ته د افغانستان په اړه په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په دغه هیواد کې د نامنیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د انټونیو ګوترش د راپور کې چې د جون په 14مه د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی راغلی چې د روان 2015 کال د فبروري له لومړۍ د اپریل تر 13 نیټې پورې له دوی سره د نامنیو 2209 پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیتي اغیزې په نوم د 14مخیز راپور کې زیاته شوی چې د پیښو کې د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی چې یوازې 115 د غلاو دي. دا راپور زیاتوي چې د غلاو په پیښو کې هم د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې مخکې غلو ترې موټر وړی دی.
از اون روز به قبل دو ماه در روز پیش مادر ما سرقت شد از یک شفاخانه و مریض بسیار عاجل داشتم کولا به شفا.
لانن څخه دو میاشتې او لس ورځې مخکې د یو روغتون له مخې مې موټر غلا شو. ما عجل ناروغ درلود چې ومې رسو او بیرته درملو پسې راووتم. کتل مې چې موټر نه و. ما حوزې او ناحیې ته هم وویل خو هیڅ اقدام ونه شو. هغه یوازې یو موټر نه بلکې زما ټوله شتمني وه. زه مې د 13 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی یم. پر هغه موټر مې د ټکسي کار هم کولو او د اولاد روزي مې پرې ګټله.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي دا کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د کابل او جلال آباد په بېلابېلو سیمو کې د ده په ګډون له خپلوانو یې غلاوې سوي او جنایي پیښو سره مخ سوي دي.
کښتۍ جمعات کې مې مونځ کا او مونځ مې چې وکړ راووتم. بیروبار زه په موبایل مې راسره او اته زره غواړي چې ومېل د بیل دا جیب پریو او زه ما غوښتل چې زه لاړ شم تقریبا راتلم کور ته. د څه حالت کې خور مانه واسه موبایل او اته زره غواړي ولا پر مشکله سره ورځ مخامخ شو. ډېر سره دا غي ډوډۍ روپم نه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې د بشري حقونو، اقتصادي وضعیت، سیاسي او امنیتي ننګونو، د طالبانو د حکومت بېلابېلو قوانینو او کړنو ترڅنګ نور مختلف مسایل هم مطرح شوي، په امنیتي برخه کې د غشن راغلي چې په دریو میاشتو کې که څه هم د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو فعالیتونو د دوی وخت کومه جدي ستونزه نه ده پېښ کړې، خو په ټکو یې د دوی مخالفینو د مقاومت جبهې او پر طالبانو او تاسیساتو یې د 55 بریدونو، د افغانستان د ازادۍ جبهې د 14 بریدونو او د افغانستان د ازادۍ غورزنګ بیا د دریو بریدونو اداوي کړي چې راپور وایي ټول په اپریل کې دي او یو لسوي بریدونه هم بې ادا پاتې دي یا یې پلا چانه د منلې. راپور دا هم وایي چې د 2015 کال د فبروري له لومړۍ نیټې د اپریل تر 13مې پورې د داعش ډلې بریدونه د واکمنو یا طالبانو اهدافو پر وړاندې دوام درلود. دې راپور کې راغلي چې د فبروري په 11مه په کندوز ښار کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ماشونو اخیستو پر مهال د دې ډلې برید کې 19 کسان چې څلور ملکي او 15 د طالبانو غړي وو ووژل شول. دغه شان راپور زیاتوي چې د فبروري په 14مه داعش ډلې په کابل کې د ښار او کور جوړونې وزارت کې د ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې په کې درې کسان ووژل شول او 10 نور ټپیان شول او ټول د طالبانو د حکومت دغه وزارت د مرستیال په ګډون د دوی کارکوونکي وو. راپور کې په سیاسي برخه کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو یادونه هم شوې او ویل شوې چې له هغه مهاله چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د کډوالو چارو وزارت ته ګمارل شوی او بس تې له منځه وړل شوی، د دوی د حکومت سیاسي کمیسیون هیڅ بله ناسته نه ده کړې. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې راپور او د خلکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت او د کورنیو چارو وزارت ویان د عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو سرمشي او په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یونما هر درې میاشتې د ملګرو ملتونو د ماموریت او په افغانستان کې د وضعیت په اړه د دغه سازمان امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي چې تر ډېره تمرکز یې پر بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت او پر خلکو د طالبانو د حکومت د قوانینو او کړنو ته اغیزو په اړه وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل په ښار کې اوبه کمی شوې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل یو راپور لرو. خوست ورزو او د لوبو لډګره د خوست سرقوب سره د سیمه کې د 40 لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوه میاشتنی سیالۍ پای ته ورسېده. پوزره پوری داوه چې د دې لوبو مالی لګښت په عربي هیوادونو کې میشتو یو شمېر افغانانو په غاړه اخیسته و. تفصیل د ازادي او مشال رادیو د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست په لری پرته سیمه د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د صدقو په سرحدي سیمه کې هغه دوه میاشتنۍ سیالۍ چې د دې ولایت بیلابیل ولسوالۍ او سیمو د څلوېښت لوبډلو په ګډون جوړې شوې د صدقو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د پایلو بلیدلو ته د ځایي اوسیدونکو سربیره له نورو نږدې او لرې سیمو هم ګڼ خلک نندارې ته ورغلي ول. د لوب یو منتظم نوري افغان مشال راډیو ته وویل
دغه ټورنمنټ چې د ځوانانو د یووالي په مخه باندې جوړ شوی او بل هدف ته نه دا و چې ځوانان د نشه یي توکو او د بیکارۍ نه دغې نه راوګرځوي، نو دې په خاطر باندې دغه ټورنمنټ جوړ شوی و چې دغه نن فاینل دی تاسو خپله ګورئ. نو مونږ بیا هم په نورو خلکو باندې هم دغه کوو چې ورته داسې ټورنمنټونه جوړ کړي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالی په دې باندې رامنځته شي.
په ورته وخت کې په صدقو کې د کرکټ سیالیو لوبغاړو هم خوښي څرګنده کړه چې دلته د دې روسیمو د ځوانانو د لوبیدلو لپاره زمينه برابره شوه او د سپورت د برخې خپل تجربه لیاو بل سره شریکوي. دوه تنه لوبغاړو نیم بریال او سید امیرشاه نثار ویل
دلته موږ زیات استعدادونه ولیدله که چیرته په راتلونکي کې داسې ټورنمنټونه جوړ شي نو لری به نه وي چې زموږ د دې تنګیلو غو لوبغاړي به انډر 19 تک لبل ول ته اندر دي چې نېشنل لوبډل ته به هم لاړ شي.
موږ ته باید میدانونه جوړ شي، موږ باید استعداد ولرو، باید موږ د ډېر میدانونه ولرو په کار چې ډېر استعداد راکړل شي.
د خوست د لرې سیمو د خلکو یوه دایمي غوښتنه داده چې په هیڅ برخه کې هم د خاري سیمو په شان د اطراف اوسیدونکو ته پاملرنه نه کیږي او له همدې کبله د دوی ډېری ځوان استعدادونه تر پایه پټ پاتې کیږي. د صدق یو ځای اوسیدونکي نیکباد شاه احمد زی ویل
دغه فایش ته دغه ما امید ده چې توسي دغه براکه ادغه منطقې د سرحد منطقې ته توجه ورکړي، د سټرنمنټونه جوړ کړي، د سه لوبغاړي وروزي چې مونږ اې د استعداد ورتیا لیاقت د لاند نه وڅرو وایڅو.
کڅام په افغانستان کې یو شمیر لرغونی سیمه ایز او نړیوال لوبي چې ملیونونه مینوال لري لپخوانه دود دي، خو په وروستیو کلونو کې د کرکټ په ډګر کې د افغان ځوانانو زریدل د دې لامل شوی چې د دې لوبي مینوال په چټکۍ ډیر شي او هر ورځ پکې نوي نوي استعدادونه راټوکیږي.
په خوست کې د کرکټ د دوه میاشتنی ټورنمنټ پای لوبه سیمه ایز لوبه وه د صدقو لوبډلې خپل کړ. په نړیواله کچه سبا د هند او انګلستان 15 ورځنی لوبه پیلی شي. انګلستان د دې لوبو کوربه دی او د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم 15 ورځنی لوبه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې د کابل د وچکالۍ په اړه په تفصیل راپور درکړو، له کابل یو بل مطلب لرو. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په ښار کې دننه د یو شمېر سړکونو تنګوالي یا وړوکوالي د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بېلابېلې ستونزې رامنځته کړې دي. که څه هم په تېرو دریو کلونو کې په کابل کې په لسګونو کیلومتره لارې پخې شوې دي، خو د دې ښار ځینې استوګن د لارې پر سر ولاړې کراچۍ هم ملامتوي چې بیروبار زیات کړی دی. حل لارې څه دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
کابل ښار یو شمیر ښاریان وایي دلته ډېری سړکونه پاخه دي، ځینې یې تر ویجاړېدو وروسته بېرته رغول شوي هم دي، خو په خبره یې تنګ یا واړه دي. دوی زیاتوي له دې امله د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسېدونکي شیشه ازادي راډیو ته وویل،
کابل ښاروالۍ چې په دې وروستیو کې سړکونو باندې کار شروع کړی دی، سړکونه جوړوي، سړککشي کوي، خو که دا کار ورسره وکړي سړکونه لږ پراخه کړي، بایسکل لپاره بیل سړکونه جوړ کړي، مثلا دا چې موټرې زیاتې دي نو تنګ سړکونو کې خامخا ترافیکي حوادث هم زیاتېږي، خلکو باندې وظایف ناوخته کېږي، په وخت باندې خلک چېرته رسېدلی نه شي.
یو شمېر دوی بیا د واټونو د سر پلورونکي هم ملامتوي چې خپلې کراچۍ د سړکونو غاړو ته درولې او ستونزه یې لا جدي کړې ده. موټر چلوونکي نوید کابلی ازادي راډیو ته وویل،
زموږ سړکونه ډېر واړه دي، معیاري او سټنډرډ نه دي. دا ډېر پخواني سړکونه دي او د کمو موټرو ته اوس موټرې زیاتې شوي، او کراچۍ والا ته د خدای هم انصاف ورکړي، د سړک په سر کراچۍ دروي چې د ګڼې ګوڼې لامل ګرځي، د ټرافیکي پیښو لامل ګرځي. له دولت ته غوښتنه کوو چې یو ځای ورته وټاکي چې هماغه ته راټول شي.
شاوخوا لس ورځې مخکې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې د پلازمینې کابل اوسنی نفوس 1,000,000 وښود. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماستر پلان یوازې د شپږو تر 3 لکو کسانو لپاره جوړ شوی دی چې سړکونه هم پکې شامل دي. د کابل ښاریانو دا غوښتنې او شکایتونه مو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي سره شریک کړل. ښاغلي بارکزي، په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو یوه ویډیو چې ازادي راډیو ته راولېږله پکې ویلي دوی له خپلې انکشافي بودیجې د سړک جوړونې ځینې پروژې تر لاس لاندې لري. مخکې بیا نوموړي د واټونو د سر د پلورونکو په اړه ویلي وو چې دوی ورته ځایونه مشخص کړي چې باید همالته ولاړ شي، خو د واټونو د سر پلورونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې مناسب ځایونه ورته نه دي ټاکل شوي. د یادونې ده چې د چارو یو شمېر پوهان بیا د کابل ښار د دې ستونزې هواري ته بېله حل لاره وړاندیزوي. له دې ډلې د جلال آباد ښاروالۍ پخوانی مرستیال انجینیر راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وایي،
حل لارې دا ده چې پبلک ترانسپورت په کابل کې فعال شي، شخصي ترانسپورت باندې محدودیت ولګيږي، د ښار د ګڼې ګوڼې ساحو ته خلک له شخصي موټرو سره پرې نه خدل شي، او د ښار مرکزی برخه هلته پارکینګونه زیات جوړ شي. نو د ځکه په کابل کې مونږ ګورو چې سړک غاړو ته موټرې ولاړې، نو که پارکینګونه نه وي نو سړکونه هر څومره پراخي هغه راتنګيږي.
په پلازمینه کابل کې د عامه ترانسپورت کمښت د شخصي موټرو د زیاتېدو او د ترافیکي ګڼې ګوڼې یو مهم لامل ګڼل کیږي چې خلکو ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. ویل کیږي چې ډېری کورنۍ څو موټرې لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته منلې وه چې د کابل ښار نفوس ډېر او د دوی بسونه ډېر کم دي. د یادونې ده چې د سړکونو د تنګوالي او وړوکوالي ستونزه د لویو لارو یو شمېر مسافرو او موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره شریکه کړې وه، او ویلي وو چې ډېری ترافیکي پیښې له همدې امله هم کیږي.
د کابل ښار د یوې بلې ستونزې، خو یوې مهمې ستونزې په اړه، په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 1,000,000 شارو اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د اندېښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې یوې نړیوالې موسسې وویل 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغې موسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللې دي. اسدالله الدین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله چې او بازار چالان کړو فقط یو ساعت کې اوبه ورکی، نور وچېږي، منتظر پاتې کېږي تر څو بیا اوبه پیدا کړو.
دا د کابل اوسېدونکي شپږ سلوېښت کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاښ ته اوبه یې هم تروشي شوي دي. هغه کابل ته د تاګ د لومړنیو وختونو کیسه راته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا و سې ګراره یې درلود او چک هم کته کړی و، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه ساسې موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې د موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوس یې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی، اوس برما وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وې.
هغه د کوچنیوالي قصه تاسو کوم، د ما خاله سکې اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري و، د لوکل سو تقریبا پنځه متره کې اوبو. قلی شاده کې هم داسې و.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکی رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیا اخلي.
څلوېښت متره سام وهلې و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 44 میلیون متر مکعب بلل شوی، چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کیدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي یې معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروز بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتون کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلام علیکم. هیله مې ومنئ درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ پیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح خلاصت وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي ګوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې، د هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه، د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست راخرنی شي به ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنیو پیړۍ کې په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګوپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودې او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې وې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وې، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یو ډېره روښانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډېره پاملرنه شوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدې، د هند په شمال کې بیا ډېر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده، چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې و تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې و هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري و. یعنی وروسته لدې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هره برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هره سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې تر څنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیوي قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته، بیا تر یولسمې زیږدیزې پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو، او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی، یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي، او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې چې هغه ظهیر الدین محمد بابر نومېدی چې د نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واګ غوښتونکی سړی و د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي، چې پنځه وارې پر دغه سیمو باندې حملې وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیابه کېږي او هغه هېواد دی په خپله ولکه کې راولي، چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه، یعنې ډېر څلور کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نهڅلوېشت کلونو په عمر باندې دی مړ کېږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالېږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کېږي، چې دی داسې یو کس و چې همیشه یې باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادېږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د ده زوی همایون واک ته رسېږي، چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شاهي سوري په نامه یو ډېر تکړه افغان راولاړېږي، همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کېږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و، چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی، د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي، چې بیا په پای کې په 1914 خبرې کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري، د 50 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسېږي، چې دی بیا د رجب تیمور څخه زېږېدلی دی او د هندوستان پاچا و. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی و. یعنې دی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی و او مور یې هم راجپوتي و. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسېږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسېږي. شاه جهان پاچاهي ته رسېږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې واک ته رسېږي، چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته له هغه چې خپل پلار شاه جهان دی زندانی کوي، د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر په رقم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و، د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډېر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډېره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک کې وې، دري ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپېژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دې دواړه د فرهنګ ډېر سخت مینواله وه. دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دري ادبیات په برخه کې یو ډېر مهمه لسته راوړنه دا و چې د هند دربار ته د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو پراټولولو سره د دري ادبیات نور هم پیوړی کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه. په دغه برخه کې که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلود، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده. یوه ډله کتاب لوستونکی درلوده چې د طبي کتابونه ویل، که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و سواد یې نه درلودی، خو د دغه بېسوادي سره سره د مینه چې وه هغه د علومو او علم سره ډېره زیاته وه. او موږ ویل چې یوه ډله کتاب لوستونکی درلوده ځکه د پخپله ویل نه سوی کولی، بسواد نه و، سواد یې نه درلودې، خط یې نه سوی ویلی. نو هغه ډله کتاب لوستونکی چې درلوده همیشه به یې دته کتابونه ویل. د اکبر پچا په عمر په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره، زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه دري ژبې ته وژباړل سو او دغه کار د دري ژبې د خپرېدو لامل وګرځېد. دا چې د سانسکریت د ژبې څخه کتابونه و دري ژبې ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې دري ژبه چې د هغه نور سیمو ته هم خپور سي. د هند غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د دري ژبې سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډېر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودې د ساتي په نامه، چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی، د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودې او یو ډېر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه او یو شمېر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماری ښکارندوی کوي دغه معماری، او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه، ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتح پور کې د اکبر ماڼۍ، او تر څنګ په ډیلي کې د شاهجهان سره کلا، او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځانګړې اسلامي معمارۍ نمایندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نه دی راپاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې ترڅنګ موسیقي هم د 14مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده، یعنې موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازینی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له وپوهېدلو ده چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسېدل او څه ډول واکمني یې درلوده. د دې تر څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مو هم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مو هم وویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه وروستنۍ شېبو راسره مل پاتې شوي اوسئ او ګټه به ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د له بهر بنا را په سپیشل نه بس سلامونه کې هلی مې ومني ترنو زکون کو هله د چراغ جوړ وسی او د شون چاري بم شپ پر مخته تاسو ټول ته 12 ټولګي تاریخ مزبون 12 لوست شرغ لاست وایم هله د چنه ورځ هم د لوست سره خره نشي بر سره مل پاتې سي نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه تاسو خپل درس پیلو اول د لومړی نړیواله جګړې په حق لوایو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوي وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوی وه د وځ او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالت په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښ شوه چې پاول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ملي پاله اساسات درلودل دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړی نړیواله جګړه پیښیږي د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده انګلستان پاتلس میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونه کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقه ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه کوله دغه هڅه کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډیر سو پیسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګه دغه بیباوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنی نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولې عهد سره یو بوسنی په مرکز کې ووژل سو المان هم نه درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکي او بل متحد یې بیا ایتالیا و چې برعکس روسیې بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا د بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه یعنی د دې کار څخه خلاص وانه خستی او په 1914 میلادي کال کې د اگست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم اورست پیوه اونې کې یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر وبلل سو او جګړه شروع سو لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي البته دوی ټول په دغه وړاندې کې دي خطا وتلی و روسي په چټک روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې به دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتری سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي، خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځې او لویدیځې جبهې هم د دغه جنګ اصلي میدانونه وه چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ایښودو ځای پیدا کړي، یعنې دغه سیمې ته راسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډېری استرالیې ځوانان و، د هغه غرونو په لمنو کې چې هلته عثماني ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي، چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې، چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول د لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوه، او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي، دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله وکړي، او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي، او د سوم سیند په اوږدو کې یوه درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل، او په 24 ساعتونو کې په هره دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې واردې کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله، او په دغه جګړه کې المانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات ورکړل. د ایټالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سوه، او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلین په سیند کې د حرکت په حال کې و په دی باندې حمله کوي، او 12 کسه په هغه کې مړه کېږي، 100 کسه څخه ډېر په هغه کې غرق کېږي چې زیاتره امریکایان وه. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله، او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځنډې د ډېر سوه چې بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 24 تاریخ باندې المانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق کړه، او یو ځل بیا د امریکایانو خراب ووژل سوه. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه، چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دښمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري به د کشتي د څارنې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي، او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې برست لیوتوفسک د ترن څخه 13 ورځې وروسته المانیا ځواکونه دې ته اړ سول چې دوی د روسیې څخه لویدیځ ته راسي، او المانیانو په لویدیځ کې بیا وحشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي او بلجیکي واحدونه هم د سیند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دسبندي یا اوربند سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند لسلی کې اوربند یې ومنی، او لسلیک کې چې بیا جګړه کې د هغو د لسوخیرې د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسري اوربند وسو، او په لویدیځه جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرامه سوه. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده، یعنی 4 کاله وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 9.1 میلیونه خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه. 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنی دا یوازې سرتیر وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسه کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه وه، او بعدي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوه. په ښارونو کې تر 6000 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه، روسیه کې لا روانه وه. نور هم ورانی جوړه کړه. البان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي، او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو، چې بیا د غلوژې او دغه جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه. او د 4 کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا 16 منځ راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1938 میلادي کال کې په اتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو، او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې ترڅنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي، او هغه پولادي تړون نومور باندې کېښودي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي. او مخه هم دا چې د کمونیزم د پراخوالي مخنیوي وکړي، او د جاپان امپراتوري په 1910 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونتوانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1913 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي، او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې ورسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه برته د آلمان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1913 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله، او ډېر ژر په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په 1947 کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع سوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه، او په دغه 1913 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1914 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1914 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل، او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه، او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکراین ونیوي او کریمیا ته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه، او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت راوسته سو. دروازه کول کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به وګرځېدلې وي. د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس محمد عمر وو. تر اتلن کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
عالم مینا مینا نشتا بسم الله عالم مینا مینا نشتا بسم الله Let me see your face.